په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې په روانه خپرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. نن د نهې ورځ او د مې د میاشتې ولسمه نیټه ده. په روانه خپرونه کې به تاسو پاکستان ته د امریکا د سنټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر جان کیری او چین ته د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سفر له حاله تاسو خبر کړو. ګڼ شمېر نور رپورټونه لرو چې وروسته یې درته درپیژنم. خو دا سات درته ملیحه میرزاده خبرونه وړاندې کوي.
اول د خبرونو سټکی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د چین په سفر کې بیجینګ او شنګهای ته ځي. د پاکستان پوز د ویان تر مخه په شمالي وزیرستان کې د ناتو په هلیکاپټرو ډزې اول د پاکستان سرتیرو کړې وي. په شمالي وزیرستان کې دوه امریکایي ډرون بریدونه اته وسلوال وژل شوي. دا خبرونو تفصیل. دا پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بنن بیجینګ ته رسیدي. د نموړی چین ته دا سلور ورځې سرور ورځې سفر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په پاکستان کې په دویم مې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژلو په اړه غوسه ده. دا کارپوهانو په خبره د دې په نتیجه کې پاکستان د چین سره اړیکې ټینګول غواړي. په دې سفر کې به نموړی د دوه اړخیزو تعلقاتو په ګډون اقتصادي تعلقات د لاخه کولو په اړه خبرې کوي. د یادونې وړ ده چې چین پاکستان ته وسله ورکوونکې یو لوی هواد دی. د پاکستان د پوز یو بیان ویلی نن د پاکستان د سرتیرو لخوا د ناتو په دوه هلیکاپټرو ډزې کړې دي چې د افغانستان نه را روان وو. دغه پیښه د شمالي وزیرستان په تحصیل د تخیل کې مخې ته راغلي. ویان علي عظمت مشال ریډیو ته ویل په دې پیښه کې دوه پاکستانی پوځیان هغه وخت زخمي شو کله چې د هلیکاپټر نه پر دوی په جوابي کاروایي کې ډزې وشوې، خو د پاکستان پولې نه نو اوړېدلې.
او داسې شوی دی، خو دوی د پاکستان حدودو ته نه دي راننوتي او کله چې ډزې کولې نو د پولي بل اړخ ته وو. چې کله دوی زمونږ طرف ته را روان وو نو هغه وخت پرې زمونږ کسانو ډزې وکړي. هغوی په ځوابي کاروایي کې ډزې وکړي چې زمونږ دوه پوځیان یې زخمي کړل، خو حالت یې ډېر خراب نه دی.
د دې نوړاندې ځایي استخباراتي چارواکو ویلي چې د افغانستان نه دوه د ناتو هلیکاپټر پاکستان ته راننوتلې وي او د پوز په یو چیک پوسټ یې ډزې کړې وي. دا پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ په اپټاباد کې د اسامه بن لادن پر وژنه اړیکې له اول نه د کړکېچ کار شوې دي. د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې تیر شپه د امریکایي بی پایلټ الوتکو په دوه میزایلي بریدونو کې اته وسلوال طالبان وژل شوی دي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
دغه بریدونه تیر شپه د سب ډویژن میرلی په دوه بیلابیلو سیمو سندسا او ایمرکا کې ترسره شوې دي. د شمالي وزیرستان ایجنسی مقامی انتظامی چارواکو د معلوماتو تر مخه تیر شپه په کم نه بجې بې پایلوټ الوتکو د سب ډویژن میرلی بازار نه 14 کیلومتر سویلي اړخ خیسور سړک سره نږدې سندسا سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو ګاډی په نښه کړو او ورباندې دوه میزایل وداغل چې په ترس کې سلور وسلوال طالبان ووژل. دوی زیاته کړه چې د دې برید نه لږ شېبه پس ډرون جازونو د میرلی بازار سره نږدې ایمر قسیمه کې د وسلوالو یو استوګنځای په نښه کړو چې په نتیجه کې د دوی استوګنځای د ځمکې سره سم کو او ورکه میش سلور وسلوال طالبانی اوړل.
په کبالی سیمه او رګزو کې د ځمکې خخ بم د چاودیدلو له امله دوه سکیورټي اهلکار مړه او یو زخمی شوی دي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال طارق اورګزای راکوي.
سیکیورٹی سرچینو تر مخه نن قریبا 11 بجې بره اورګزو ایجنسی په ډبوري سیمه کې دغه پیخه هغه وخت وشو کله چې امنیتی ځواکونو د وسلوالو خلاف سرچ اپریشن شروع کړی وو. مشال لړو ته اورګزو ایجنسی پولیټیکل انتظامی د پیخه پخله وکړو او ویل چې پولیټیکل انتظامی ته د دوه د سیکیورٹی اهلکارو د مړکېدو او د یو د زخمی کېدو معلومات ترلاسه شوي دي.
د بلوچستان د مستونګ لسیمې نه د سلور کسانو مړی موندل شوی دی. د بلوچستان د مستونګ له د دشت سیمې څخه د سلور کسانو مړی موندل شوی چې اړه یې د پاکستان له پوز او استخباراتي ادارو سره ښودل شوی ده. د مستونګ د لیویس تاڼې یو مشر رحمت الله مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د 9 بجو په خوا او شا کې د سلور کسانو مړی د ډیګاري کراس و تر څنګ اته پراته وو. رحمت الله زیاته کړه چې تر اوسه دا نه ده معلومه شوی چې دوی چا تښتولي وو او که څنګه. یاد دې وي چې د مستونګ په شمول د بلوچستان په اکثره بلوچ میشتو سیمو کې وخت په وخت دا رنگ پیخې مخې ته راځي. د پیسو نړیوال صندوق یا د ایم ایف مشر ډومینیک سټراسکان به د نیویارک ښار یو بدنام جیل ته لیږدول کیږي. د نیویارک ښار د جیل یو چارواکي وویل سټراسکان د قیدیانو یو مرکز نه رایکرز آیلند په نامه یو جیل ته لیږدول کیږي چې پکې تقریبا 1,000 قیدیان دي او د 1910 کال راهیسې جوړ دي. دا خبر له هغې وروسته مخې ته راغلی چې یو جج د سټراسکان بیل نامنظوره کړی دی. په نوموړي باندې تور دی چې د هوټل یوې خدمتګارې سره د جنسي تیری کولو هڅه کوله. ایران هغه ټول تورونه رد کړي چې ګینی شمالي کوریا نه د میزایلو ټکنالوژي او د میزایلو برخې اخیستي چې د ملګرو ملتونو د قرارداد سرغړونه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان رمین میمن پرست ویلي ایران د میزایلو په جوړولو کې خود مختار دی او بهرني ټکنالوژي ته حاجت نه لري. دا خبرې نوموړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر رد عمل کې وکړې چې وایي داسې شک دی ایران ته د شمالي کوریا نه منع شوی د میزایلو سامان لیږدول شوی دی. د خبرونو پای
ملیحه میرزاده و چې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کول. تاسو زمونږ غږ په میډیم ویو 621 او د انټرنیټ د لارې په www.mashalradio.com باندې اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به واورئ چې سېنېټر جان کیری وایي امریکا د اوسامه له پیښې وروسته هم پاکستان خپل ملګری ګڼي.
The United States will remain committed to assisting the Pakistani people through long-term assistance.
امریکا په خپل خبره ولاړه ده چې د اوږدې مودې د مرستو په بنیاد به د پاکستانی ولس مرستې جاري ساتلی شي.
شمالي وزیرستان کې ډرون الوتکو دوه واره بریدونه کړي، اته کسان وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر رنگین سپانتا وایي د امریکا سره د ستراتیژیک تړون لپاره کوم بل هیواد سره مشورې ته اړتیا نه لري. د حکومت د بار بار غوښتنو باوجود د جلوزو نه د باجوړ او مومندو کډوال خپل سیمو ته نه ستنیږي. وجه
مامون د سم تعلق دی او امن خو دو حکومتونه د ورځ یو حکومت د شپې بل حکومت اوسمن باندې شو راځي چې امن دی.
په شبقدر کې د وروستۍ غبرګو ځانمرګو بریدونو وروسته کاروبار په ټپه ولاړ دی.
کموږ ته رکشه ودرېږي، ګاډي ودرېږي چې سودا پکې واچو، هغې به پسې چوکر اغېشتي او اوازونه هم پې کوي، ګزار هم پې کوي او کار کمزور شوی دی. بل خو د دې دغه په وجه حادثې په وجه باندې ډېر لوی اثر غورځېدلی، بازار بلکل داسې سمسان او بېدمه پراته دي.
د دې تر څنګ د ګلالیو ماشومانو پروګرام ګلونه هم درته لرو د مشال سره اوسې. رازو د خبرونه د سر رپورت. امریکایي سېنېټر جان کیری ویلي له پاکستاني مشرانو سره سلا شوې ده چې داسې ګامونه باخلي چې د دواړو هیوادونو اړیکې بیا پرځای شي. نوموړي همداراز ویلي پاکستان ته د بخښنې ویلو لپاره نه دی ورغلی، بلکې د اړیکو جوړولو لپاره ورغلی دی. هغه ویل د اوسامه په پاکستان کې موجودیت د امریکا د کانګرس د غړو په مغزو کې لوی پوښتنې زیږولې دي. جان کیری په پاکستاني پلازمینه اسلام آباد کې پر داسې مال خبرې کولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د پخوا په پرتله ترینګلی خودل کیږي. زمون خبريال ریاض مساخیل رپورٹ لري.
اسلام آباد کې د ولسمشر اسف علي زرداري، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پاکستانی پوځ سرلخکر اشفاق پرویز کیانی سره د ملاقاتونو وروسته خبري غونډې ته په خطاب کې د امریکای د خارجه چارو د کمیټې مشر او سېنېټر جان کیری وی چې هر څوک د ایبټ آباد پیښې وروسته د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات اغیزمن شوي دي، خو بیا هم امریکا پاکستان خپل ملګری ګڼي او غواړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات بیا ښه اړخ ته لاړ شي.
We have agreed on a series of steps that will be implemented immediately in order to get this relationship back on track.
دی وی چې موږ په یو شمیر داسې ګامونو سره شو یو او د لړکې با سمدستي ګامونه هم پورته کوو چې تعلقات بیرته سم اړخ ته راولو. زماده پاکستانی ولسمشر، وزیر اعظم او پوزي سرلخکر سره ډېر ګټور ملاقاتونه وشو. ما هغوی ته باور ورکړو چې د ایبټ آباد د پیښې نه زه پخپله هم نوم خبر، بلکې د دې اپریشن نه صرف د شمار یو څو امریکایي اعلی چارواکي خبرو. موږ غواړو چې پاکستان سره ښه تعلقات ولرو او د دې لپاره اعتماد لومبه پړاو دی. پاکستان او امریکا به په شریکه او یو بل سره د معلوماتو د بدلون د لار د ترهګرۍ خلاف جنګ ګټي.
نوموړي
وینا وا چې د ابتاباد پیښې د پاکستان په حق له هم ډېرې پوښتنې راپورته کړې وې او په هغه ډېر زیات دباو چې د کیری لوګر امداد دې بند کړی شي. ولې امریکا غواړي چې په هر ډګر د پاکستان مرسته وکړي شي او د کیری لوګر بل تر لاندې راتلونکي ټول امداد به هم دغه شان جاری وي. جان کیری زیاتوي،
The United States will remain committed to assisting the Pakistani people through long-term assistance.
دی وی چې امریکا په خپل خبره ولاړه ده چې د اوږدې مودې د مرستو په بنیاد به د پاکستانی اولس مرستې جاری ساتلی شي. دا فیصله به اوس پاکستانی اولس کوي چې دوی د محمد علی جناح پاکستان غواړي که د شرخوخو او بنسټ پالو. د پاکستان او امریکې دښمن شریک دی، ځکه یې ګټې هم شریکې دي. اوسامه نه یوازې د امریکې بلکې د پاکستان هم دښمن و. په زرګونو پاکستانیان یې وجلي وو، ځکه امریکا غواړي چې د دواړو ملکونو د دښمنانو په ضد وجنګېږي او دې جنگ کې پاکستان هم د امریکې کلک ملګری دی. د جانکیری د پاکستان د دورې ملاقاتونو او راتلونکي کې د پاکستان او امریکې ترمنځ د تعلقاتو د امکان او ضرورت په اړه چې کله مشال ریډیو د دفاعي او خارجه چارو د کارپوه لیفټنن جنرل تلت مسعود نه وپوښتل، نو هغه وویل چې د دواړو ملکونو د یو بل نه نارغېدن دی او هیله ده چې د جانکیری دا دوره به ګټورې نتیجې رامنځته کړي. تلت مسعود وایي، دی وایي چې زما په خیال کې کوشش دوی ډېر کوي چې د دواړو ملکونو تعلقات ښه شي او د پاکستان هم سیاسي او عسکري قوت غواړي چې تعلقات د معمول اړخ تراشی. تاسو ته پته ده چې د دواړو ملکونو د وړاندې نه هم په یو بل شکونه وو او بیا چې د ابتابات پیښه وشوه نو پاکستان امریکې ته ووې چې تاسو ولې زموږ نه بغیر دا هر څه وکړه، زموږ دومره قربانې دي او بیا هم ستاسو په موږ اعتبار نشته. بلخوا امریکا وایي چې د قربانې باوجود ستاسو ملک کې دا خلک ناستي. نو دا ټولې خبرې په خپل ځای، خو اوس زما په خیال چې تعلقات به بیرته ښه شي خو لږ وخت به لګي. او بله دا که امریکې پاکستان ته راتلونکي کې د داسې نه کېدو یقین ورکړو،
پاکستان پر اگر اس قسم کی کاروائی کریں گے تو ایک مشترکہ کاروائی ہوگی، نہ کہ یک طرفہ.
خپلو خبرو اترو کی جانکیری دا ہم اوئے چھ ڈیر زربا دو نور امریکائی لڑپوڑی دا پاکستان دورہ کوی چھ مقصد یہ دا دوانو ملکونو تعلقات خکول او گلے مانے ختم ولدی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
که د امریکا د سینیټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری په اسلام آباد کې دی او د لوړپوړو پاکستانی مقاماتو سره ګوري، نو بل پلو د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د چین په څلور ورځني سفر نن روانېږي. د خپلې دورې پر مهال به وزیر اعظم د چین د صدر وزیر اعظم سره لیده کات کوي. فرانس پریس خبری آژانس لیکي چې چین د وزیر اعظم ګیلانی له خولې لیکي چې چین د پاکستان بهترین دوست دی. د اوسامه تر وژل کېدو وروسته چین ته د کوم لوړپوړي پاکستانی چارواکي دا اولنی سفر دی. ګیلانی فرانس پریس آژانس ته ویلي چې پاکستان خوشاله دی چې چین په هر سخت وخت کې د دوی تر شا ولاړ دی. چین ته د وزیر اعظم ګیلانی د سفر نامو له اسلام آباد احمد الله په خپل رپورټ کې خبروي.
د تک په وخت چکلالا ایئر بیس کې وزیر اعظم ګیلانی خبریالانو ته وویل چې چین کې د خپلې اسارتیا دوران د چین صدر او وزیر اعظم سره به په دواړه خیزه چارو، تجارت او دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور مضبوطولو په حق لبه خبرې اترې کوي. وزیر اعظم وویل چې دواړو ملکونو ترمنځ په سفارتي کچ د تعلقاتو شپېتمه کلیزه ده او زما د دورې مقصد هم دا دی چې دا تعلقات نور هم ښه شي. په چین کې د پاکستان سفیر مسعود خان سرکاري ټي وي سره خبرو کې وویل چې وزیر اعظم د دورې مقصد دواړو ملکونو ترمنځ اخیز تعلقات په شمول اقتصادی تعلقات ته وده ورکول دي. دا کال د پاکستان او چین ملګرتیا لپاره ډیر خاص دی. تیر کال چې کله د چین وزیر اعظم وین جیاباو د پاکستان په دوره راغلی وو، نو دواړو وزیر اعظمانو دا کال د پاکستان چین د دوستی کال ګرځولی وو. په روانه میاشت کې د پاکستان او چین د دوستی شپېته کاله پوره کېدو لړکې د مختلفو دستورو تابع شوې ده چې پکې به وزیر اعظم ګډون کوي. وزیر اعظم به د چین دورې پر مهال د چین وزیر اعظم سره ملاقات کوي او دواړه لوړپوړي به په مختلفو موضوعاتو خبرې کوي. دې نه علاوه وزیر اعظم به د چین د صدر سره هم لیده کاته کوي او په دواړه خیزه تعلقاتو به خبرې کوي. دې دوره کې به د دواړو ملکونو مشران د راتلونکو کلونو لپاره کړنلارې جوړوي.
د بارانو چارو کارپو رسول بخش مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو کې د وزیر اعظم د چین دوره ډیره د اهمیت وړ ده.
تعلقات انتہائی وسیع اور گہرے ہیں اور
چین سره زموږ ډیر مضبوط او زاړه تعلقات دي او پراتونکو کې خپل تجارت سیوا کول لپاره نه صرف اروپایي او امریکایي منډو ته ځان رسول ضروری دي بلکې د لړکی چین سره هم خپل تجارت سیوا کول ضروری دي ځکه چې چین یو لوی اقتصادي منډي په هیڅ مخ ته را روان دي او په موجوده دور کې وزیر اعظم د هغوی اعتماد بحال کړي او د چین لوی لوی کمپنیانې په پاکستان کې په مختلف مدونو کې سرمایه کاری وکړي نو نه صرف پاکستان په معاشي توګه مضبوط شي بلکې چین سره به زموږ اړیکې نورې هم مضبوطې شي او دا شان چې موږ په امریکې کوم اړتیا کړې ده هغه به هم تر ډېر حده کم شي نو زما په خیال په موجوده مشکل دور کې وزیر اعظم د چین دوره ډېره د اهمیت وړ ده
یاد دی چې وزیر اعظم به د دورې په لومړي پړاو کې شنګای ته ځي چېرته چې وزیر اعظم د پاکستان او چین د دوستۍ شپېته کالو پوره کېدو په لړ کې کېدونکي دستورو کې ګډون کوي وروسته به وزیر اعظم د خصوصي الوتکې د لارې بیجنګ ته ځي چېرته چې به هغوی د چین اعلی قیادت سره ملاقاتونه کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د بی پایلټ مشکوک امریکایي الوتکو په بریدونو کې اته مشکوک کورپکې وجل شوې دي بریدونه د میر علي په سندس او امر قسمو کې شوې دي د بریدونو پر مهال یو مشکوک ګاډي او یو مشکوک په ټنځای په نخښ کړل شوې دي د شمالي وزیرستان په اړه ویل کېږي چې د حقاني ورپکې ډلې قوي مرکز ده دا ډله په افغانستان کې پر بهرنیو سرتیرو په خونړیزو بریدونو کولو تور نه ده د تازه بریدونو په اړه لسیمه د مشال خبريال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په دوا بلابل میزایلي بریدونو کې لږ تر لږه اته وسلوال طالبان وژلي شوي دي دغه بریدونه تیره شپه د سب ډویژن میرلي په دوا بلابلو سیمو سندسا او ایمرکا کې ترسره شوي دي د شمالي وزیرستان ایجنسی مقامي انتظامی چارواکو د معلوماتو تر مخه تیره شپه په کم نه بجې بی پایلوټ الوتکو د سب ډویژن میرلي بازار نه 14 کیلومتره سویلي اړه خیسور سړک سره نږدې سندسا سیمه د وسلوالو طالبانو یو گاڑی په نخا کړو او ور باندې دوا میزایل و داغل چې پترس کې سلور وسلوال طالبان او وژل دوی زیاته کړه چې د دې برید نه لک شه واپس ډرون جازونو د میرلی بازار سره نږدې ایمر قسمه کې د وسلوالو یو استوګنځای په نخا کړو او هم دوا میزایل یې ور باندې و داغل چې په نتیجه کې د دوی استوګنځای د زمکه سره سم کو او ور کې میش سلور وسلوال طالبان یې او وژل په مجموعي توګه په دوړو بریدونو کې اته وسلوال طالبان وژل شویدی تر دې دمه ځایي دولتي چارواکو او آزاد سرچینو دا نه دی په ډاګه کړی چې په یاد شوي بریدونو کې واړه ځایي وسلوال په نښه شوي دي او که کوم خارجیان هم په کې شتون لري خو په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې زیاتره بریدونو کې د خارجیانو په شمول زیاتره ځایي او ځنې پنجابي وسلوال طالبان په نښه شوي دي د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په استوګنځای باندې ترسره شوي برید کې یو بهراني هم وژل شوی دی دغه بریدونه په داسې حال کې ترسره شول چې د امریکا سینیټ خارجه امور کمیټي چیرمن سینیټر جان کیری د اسلام آباد په دوره دی د اسامه بن لادن د وژنې نه پس د امریکا لوړ پوړو چارواکو دغه اولنې دوره ده دا د هم یادوي چې د اسامه بن لادن د وژنې نه پس د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو باندې بد اغیز غورځېدلې دی او د پاکستان سیاسي او فوځي سطح باندې د امریکا سره تعلقاتو په ترڅ کې تاوده بحثونه روان دي څو ورځې وړاندې د پاکستان پارلیمنت ان کیمرا میټینګ کې مشترکه قرارداد کې ویلي شوی و چې که امریکا په قبایلي سیمو کې نور ډرون بریدونه ترسره کوي نو دوی به په افغانستان کې ناټو ځواکونو دپاره سامانونو ترسیل د پاکستان د لارې بند کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
وسم ورزو د افغانستان ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا صلاحکار رنگین د فرس پنتا او د افغانستان د بارنیو چارو وزیر زلمی رسول وای چې ل امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون لپاره د هیڅ گاونډي هیواد اجازه او مشورې ته اړتیا نشته دوی چې د افغانستان د ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ غونډه کې خبرې کولې وی ویل چې ل یاد ستراتیژیک تړون څخه مخه د افغانستان د اقتصادي سیاسي او امنیتی برخې پیاوړتیا ده د دوی په وینا چې د امریکا د دایمي پوزي اډو شتون باید ملي شورا تصویب کړي او لیادو اډو باید د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد ګټه وانه خیستل شي په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال د افغانستان نه خپل رپورت کرا کوي
د افغانستان د ملي امنیت شورا یا سکیورټی کونسل مشر ډاکټر رنگین دت فرسپنتا چې د دوشنبه یا ګل په ورځ د افغانستان ولسی جرګې ته د افغانستان او امریکا د ستراتیژیک تړون په اړه معلومات ورکول ویل چې افغان دولت به هیڅکله هم د دې تړون د لاسلیک لپاره د ګاونډیو هیوادونو اجازه یا مشوره وانخلي او د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې به د ملي شورا له تایید وروسته لاسلیک شي. له موږ څخه چا پوښتنه ونه کړه چې موږ د اټومي بم څښتن کیږو، له موږ څخه چا پوښتنه ونه کړه چې له چا سره دښمني وکړو، له چا سره دوستي. نو ولې افغانستان د خپلو دوستانو او دښمنانو په انتخاب کې د ملي ګټو پر اساس له ګاونډیانو او یا لویو هیوادونو د امریکا په شمول اجازه واخلي؟ موږ هم حق لرو چې ووایو له چا سره دښمني وکړو، له چا سره دوستي، تر څو چې د خبرو اترو چارې زما تر مدیریت لاندې وي هیڅ ګاونډي ته به د ویټو حق ورنه کړل شي. ډاکټر سپنتا زیاته کړه چې د دې تړون له مخې به د افغان امنیتي ځواکونو روزلو، د سولې پر وستو او ښې حکومتدارۍ په جوړولو او په خپل سر د عملیاتو په نه کولو نورو برخو کې مرستو ته دوام ورکړي، تر څو افغان ځواکونه د خپلو سرحدونو دفاع وکړای شي او همدارنګه د ګاونډیو اوږدې مداخلې پای ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول هم وویل چې د افغانستان او امریکا ستراتیژیک تړون په اړه ګاونډي نیک نظر نه لري او په دې اړه یې دوی ته خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دوی به د ډیپلوماټیکو اړیکو په وسیله د ګاونډیو د اندېښنې له منځه یوسي او دوی ته به ډاډ ورکړي چې دا تړون د دوی پر ضد نه دی. دلته شک نشته چې افغانان باید تصمیم ونیسي او د دوی لیدلوری مثبت نه دی. هغو هیوادونو ته چې سفرونه کوو او یا اړیکې ورسره لرو د افغانستان موقف ورته څرګندوو، خو زموږ د دریځ څرګندول دا معنی نه لري چې موږ له دوی اجازه واخلو. د ولسی جرګې غړی او د دې جرګې د تېرې دورې رئیس یا سپیکر محمد یونس قانوني وویل چې په یوه ورځ دا ټول مسایل نشي حل کېدای. د ستراتیژیک تړون بحث، د لویې جرګې بحث او د روغې جوړې بحث کافي نه دی. نه پوښتنې بس دي او نه ځوابونه چې وړاندې شول. دا مسایل لوی مسایل دي. د چار یو تن کارپوه او د افغان څېړنیز مرکز مشر غلام جیلانی ځواک وایي چې لومړی په کور دننه باید یو ملي دریځ خپل شي او وروسته دې معلومه شي چې افغانستان څه غواړي، ګاونډي څه غواړي او امریکا څه غواړي، او په دې اړه دې یو کانفرنس راوغوښتل شي.
یو جرګه جوړیږي، کانفرنس جوړیږي چې د افغانستان ټول سیاسي ګوندونه، قومي متنفذین دي، مشران دي، د مدني ټولنې استازي دي، هم ورته د همسایګانو په باره کې په وضاحت وویل شي. همسایګان موږ نه څه غواړي او څه کوي، دا به ډېر واضح او په ښکاره شکل باید ورته وویل شي. امریکا موږ نه څه غواړي څه کوي، دغه وړاندیز چې امریکا کړی د ستراتیژیک قرارداد په اړه وښودل شي چې امریکا دغه شی غواړي.
د یادونې ده چې په دې موضوع ولسي جرګې د می په څلورمه پوښتنې کړې وي او تېره ورځ یې د مسؤلینو ځوابونه ترلاسه کړل. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
مشال راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا
تاسو زمونږ غږ د مشال راډیو نه اوري. فارن پالیسی مجلل کې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژلو سره امریکا او ناتو ته خمو قلاسته ورغلې ده چې افغان طالبانو سره د پخلاینې بهیر مخ په وړاندې بوزي او د افغانستان نه په درناوي سره وزي. د مقالې نور مهم ټکي تاسو ته زما همکار ګلیاز وړاندې کوي.
مجلې فارن پالیسی خپل مقاله د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته ځانګړې کړې ده او د افغان جګړې د ویتنام سره پرتله کړې ده. مجلې کې د اسامه بن لادن وژل کېدو وروسته افغانستان هم د ویتنام په شان شوې دي، کوم چې د امریکا لپاره غوره خبره ده. مجله پښتني راپورته کوي چې آیا د افغانستان نه خود وخت نه وړاندې وتل نه دي او آیا امریکا په شا سپریږ دي. د مقالې لیکوال جیمز تراب لیکي چې امریکا دې باید زر تر زره د افغانستان نه ځواکونه وباسي، خو دا کار ډیر پرو روان دی او دا د افغان دولت لپاره ښه هم ده چې هېواد د نور تباهۍ نه بچ کړي. مجله د افغانستان لپاره د ناټو استازی سامنګاس د خولي لیکي چې افغانستان کې یو مستحکم پلیټ فارم پرېښودل غواړي، خو د امریکای چارواکي دریز لري چې 2014 کال پورې د افغانستان نه ځواکونو وستلو سره سره ډیر کار کول پکار دی. پاکستان دی باید د ورپکو پټنځایونو پر ضد کوټلي عملیات وکړي. افغان ملي اردو نور زیاته پېښور جوړول غواړي او د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا د نور سیاسي فیصلو کولو ضرورت دی. لیکوال سایمن د امریکای چارواکو نه پوښتنه کوي چې آیا یاد شوي کارونو کې سپر مختک شوی دی. نو په جواب کې چارواکي وایي چې نه، افغان ولسمشر د جنگي قوماندانانو تحفظ کوي او آزاد سیاسي ادارې لکه پارلیمان کارتا په آزاد توګه نه پرېږدي. مجلې کې افغانستان د سومالیا په شان نسلي تقسیم کول د طالبانو نه زیات خطرناک ثابتې دي شي او یقینا دې سره به القاعده نور هم زورور شي. مجلې کې د افغانستان یو امید د 2014 ولسمشریز انتخابات دي چې نوی هیواد لپاره هلې ځلې روانې دي. جنگ ځپلي هیواد کې ولسی ډلې اداري فساد په ګوته کوي. میډیا لا نور پراخه کیږي او پرایویټ سیکٹر کې پرمختګ روان دی. ازوان کول له غربي ټکنالوژي څخه استفاده کوي. لیکوال سایمن لیکي چې افغانستان کې ولس د امریکای لندمحاله نظر سره فکرمند دي ځکه چې امریکا د افغانستان جګړې نه ل برداشت لاس اخلي. لیکوال سایمن چې دوه ځله د افغانستان سفر کړی دی په مقاله کې لیکي چې امریکا په افغانستان کې سخت ګټي لري. امریکا دلته د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره راغلی ده، نه چې د افغانانو ژوند ښه کولو لپاره او نه هم د طالبانو نه ولس بچ کولو لپاره. د اړومبي جګړې رستو د امریکای مخه اوس جلاخ کاری او په افغانستان کې د امریکای ځواکونو پاتې کېدل هم سجواز نه لري. مجله فارن پالیسی کې لیکوال سایمن د مقالې په پای کې لیکي چې د اسامه بن لادن د وژلو سره امریکا او اتحادي ځواکونو ته ښه موقع لاسته ورغلې ده چې طالبانو سره د پخلاینې بهیر مخ په وړاندې بوزي او د افغانستان نه په درناوي وزي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ایم اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ایم اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
د مشال اوریدونکو ستاسو ګڼ شمیر اس ایم اس پیغامونه موږ ته رسیدلې دي او موږ ورته په ځانګړي پروګرام کې هم ځای ورکړی دی. د مشال په نوم په خبرونه کې هم تاسو د خپلو اس ایم اس پیغامونو جواب اوریدلی شئ. زه به ورته یو دا اوس وایم. نصیب الله پیکار موږ ته د بلوچستان نه اس ایم اس کړی او په خپل پیغام کې وایي چې د مشال رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایي او همدارنګه د مشال رادیو د اوریدونکو سره هم خپل مینه ښکاره کوي. دی وایي مشال د پښتو رسنیو په منځ کې په ګرد نړۍ کې په اول نمبر ده او د موږ نه د سردار علي ټکر په واسه کې داغي سندري غوښتنه کوي چې وای دلته قدم کيده. نو ګران ملګری استا اس ام اس ته مو ځای ورکو. که تاسو ملګری هم اس ام اس کول غواړئ موږ ته، نو موږ ته کول شئ. شمیره تاسو اورئ دا لګه شبکې وي بیا هم درته ورو. اوس هم رپورت د نړیوال جنايي عدالت سرنوال د ګل په ورځ ویلي چې د لیبیایي مشر کرنل قذافي پر وړاندې کافي ثبوتونه راغونډ کړي چې د هغه د رژیم د خپل ولس پر ضد ځورونې او ظلمونه ترسره کړي دي. په دې اړه زموږ همکار هارون باچا له واشنگټن رپورت لري.
د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی سارنوال دغه محکمې ته ویلي چې د لیبیا د واکمن مومر قذافي د هغه د یو زوی او د لیبیا د استخباراتو د مشر په دغه هیواد کې د حکومت مخالفه مظاهره کوونکو د زورولو او وژلو په تور کې د دوی د نیونې امر ورکړي. د محکمې لوی سارنوال لویس مورینو او کیمپو د هالند په ښار هیګ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغوی ته داسې ثبوتونه لاسو ته ورغلي چې ښایي څرنګه د غدریو واړو تنانو د مخالفینو د وژلو پلانونه جوړ او عملي کړي دي. له ثبوتونو پته لګي چې مومر قذافي په خپله د عامو بې وسلې لیبیایي وګړو پر ضد د بریدونو اوامر ورکړي دي. د هغه ځواکونو پر ملکي کسانو د هغوی د کورونو دننه او هم د باندې په څرګنده حملې کړي، د مظاهرو او جنازو په ډلوې درنې وسلې کارولي او له جماعتونو بهر راوتونکي خلکو ته یې خپل سړي کېنولي سو په ډزوې وولي. خاغلی او کیمپو دغه د دفتر له خوا د لاستراوړو معلوماتو پرانا کې وویل چې قذافي د خپلو نږدې پلویانو په مرسته په ډیره منظمه طریقه د نوموړي د واک پر ضد پورته شوی هر आवाज غلې کړې چې په وینا یې د لیبیا پر عامو خلکو یې د زور زیاتی لړۍ ته د محل هم ادامه ورکړې ده. ثبوتونه ښایي په هغو سیمو کې چې د قذافي تر کنټرول لاندې دي همدا اوس چې له تاسو سره غږیږم هلته د خلکو زورول دوام لري. د قذافي ځواکونه د نوموړي مخالفان په نخښه کوي، رانیسي یې د ترابلس په بندیخانو کې اچوي، شکنجه کوي او بیا یې غیبوي. د رایټرز اجانس د راپور تر مخه د جرمونو د نړیوال عدالت د لوی سارنوال دفتر د قذافي د نیولو غوښتنه تر هغې وروسته کوي چې سارنوالانو د قذافي د حملو له عیني شاهدانو سره خبرې کړي او شاوخوا 1200 اسناد او یو شمیر ویډیوګانې او انځورونه یې تر غور او کتنې لاندې راوستي دي. د لیبیا د بن غازی خار چې ویل کیږي دا مهال د قذافي د مخالفانو په ولکه کې دی، یو تنو سیدونکو اسماعیل فتوري هم رایټرز اجانس سره په خبرو کې د جرمونو د نړیوال عدالت د سارنوال د هڅو هر کلې سره په دا ډول کوي. زه تمه لرم که خدای کړي خیر وي مومر قذافي او دغه د استخباراتو په مشر عبدالله سیناسی په سبا د گرفتارۍ وارنټ جاري شي او دا ځکه چې نوموړي د لیبیا له نا ارامیو هم مخکې او هم ورپسې ورسته جرمونه کړي دي.
ما قبل الاحداث وما بعد الاحداث.
د لیبیا حکومتي چارواکو بیا د جرمونو د نړیوالې محکمې د سارنوال تورونه رد کړي او ویلي دي چې یاد محکمه د افریقا د سیاسي مشرانو پر ضد د لویدیز له کمپین سره ملګری شوې ده. په عین حال کې د پیر پورز د پایتخت ترابلس په شمول د لیبیا په یو شمیر ښارګوټو د ناټو جازونو د تازه بمباریو خبرونه خپاره شول. بل په لو د لیبیا د شخړې د حل په لړ کې سفارتي هلې ځلې هم دوام لري چې رسنیو د ایتالیا د خارجه وزیر فرانکو فریټینی هغه وینا راغستې چې ویلي دي ملګري ملتونه په داسې یو پلان غور کوي چې په ترس کې وي مو مرکز افیتا له دغه هیواده د وتلو او پر ځای یو نوي حکومت جوړېدو ته لاره هواره شي. په ورته وخت کې بیا د روسیې حکومت ویلي ډېر زر ده چې د لیبیا د حکومت او هم یې د مخالفین استازي ماسکو ته سفر وکړي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف تیره ورځ په ماسکو کې د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو له استازي عبدلیلا الخطیب سره له لیدنې وروسته وویل دغه ملاقاتونو ته سترګې په لار دی تر څو د لیبیا د مسلې حل له سیاسي لارو ممکن شي. موږ ډېر لیواله یو تر څو په لیبیا کې وینه تویدنه بند او پر ځای یې د یو سیاسي ډایلاګ پیل شي. موږ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د کوارډینیټر د دې هڅو چې غواړي د غلطه د جګړه ودرېږي تر څو کولی شي د ټولې لیبیا خلکو ته بشري مرستې ورسوي ملاتړ
کوو.
په داسې حال کې چې د جرمونو نړیوال عدالت د پولیسو خپل کوم ځانګړی ځواک نه لري بلکې د قذافي د نیولو لپاره به د غړو هیوادو په مرستو تکیه وکړي. د څېړونکو په اند د لیبیا په څېر هیواد کې چې په کورنیو جګړو کې ګیر دی د دغې ځانګړې محکمې پریکړه عملي کېدل به یوه ستونزمنه عملیوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
درینې می بجی او دیش سکنډا کې دون کې دی ملیحه میرزاده را سره په سټوډیو کې د تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دا پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د چین په سلور وزنی سفر دی. دا پاکستان د پوز یو ویان ویلی نن د پاکستان سرتیرو اول د ناتو په دوه هلیکاپټرو ډزې شروع کړې چې دا غوی په جوابي کاروایي کې دوه پاکستانی سرتیری ژوبل شول. د شمالي وزیرستان په امیر علی سیمه کې تیر شپه امریکایي ډرون دوه میزایلي بریدونو کې اته وسلوال طالبان وژل شوی دي. په قبایلی سیمه او رګزو کې د ځمکې خخ بم چاودېدلو له امله دوه سکیورټي اهلکار مړه او یو زخمي شوی. د بلوچستان د مستونګ سیمه د لور کسانو مړی موندل شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق یا د IMF مشر ډومینیک سټراسکان به د نیویارک یو جیل ته لیږدول کیږي او ایران د شمالي کوریا نه د میزایلو ټکنالوژي او برخې اخیستلو تورونه رد کړي دي.
د خبرونو لنډیز مو د ملیحه میرزاده نو ورده. د مسلم لیگ نون مرکزی مشر نواز شریف ویلی دی چې کچېره پاکستان غواړي پرمختګ وکړي نو ولس باید هندوستان ته د لوی دښمن په سترګه قتل پریږدي. نواز شریف د خبرې کراچۍ ته د خپل دورې پر مهال خبريالانو سره کړي. دا په داسې حال کې ده چې هند او پاکستان د یو بل رقیب او سیال هیوادونه ګڼل کیږي او په پاکستان کې اکثره وخت د پوز نظر دانوي لکه د نواز شریف چې ده. ظفر کریمی له کراچۍ نه نور حال راکوي.
کراچی کې خبریالانو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف ویلي چې دې وخت کې ملک د نازک صورتحال سره مخ دی. هغه وویل د فوج او استخباراتي ادارې ISI د پاره ځانګړی شوی بجټ باید پارلماني کمیټه کې پیش کړی شي. هغه وویل دا زما قصور دی چې ما د خپل حکومت په وخت کې د فوج د پاره ځانګړی کړی بجټ پارلیمنت ته پراوړلو کې پاتې راغلم. نوموړي زیاته کړه چې په یو ملک کې دوه حکومتونه نشي چلیدلی. پکار ده چې ټولې ادارې د ولسی حکومت تر واک لاندې وي. د پارلیمنت د جوړ شوې تګلارې په اساس حکومت چلول پکار دي. فوج ISI حکومت او ټولو ادارو ته خپل خپل او په خپل اداره کې کار کول پکار دي او د ضرورت په وخت د هرې ادارې احتساب پکار دی. دی وای احتساب باید د هر چا وشي، که د ملکي که د قامي که په شخصي توګه وي یا په اجتماعي توګه، باید د هر چا احتساب وشي. په کومو ملکونو کې چې د هر چا احتساب کیږي هغه ملکونه ترقی کوي. نواز شریف دا هم ویل کچېرې مونږ غواړو چې پرمختګ وکړو نه باید هندوستان ته غټ دشمن ویل پریږدو. د یوې پوښتنې په جواب کې هغه وویل چې د ابتابات اپریشن د پلټنې دپاره چې کوم کمیشن جوړ شوی دی، که مونږ د هغې کمیشن څخه مطمئن نه وو نو د صدر او وزیر اعظم څخه به د استعفا مطالبه کوو. هغه دا هم وویل چې څلور کاله وړاندې د مئی په 12 نیټه کراچۍ کې چې کومه خونړۍ پیښه منځ ته راغلې وه باید په هغې باندې سترګې پټې نه کړی. شي، د دغه پیښې پلټنې دې وکړی شي او هر څه چې رښتیا دي د ولس په وړاندې دې راوړل شي. د یادونې وړ ده چې د مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف تیره ورځ کراچۍ ته رسېدلی دی. نوموړي سره د دغه ګوند لوړپوړي مشران اقبال ظفر جګړه، خواجه صاد رفیق، غوث علي شاه او نور مشران هم ملګري دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د بلوچستان د مستونګ د دش په سیمه کې د سلورو کسانو مړی موندل شوی دی چې اړه یې له پوځ او استخباراتي ادارو سره ښودل کیږي. په بلوچستان صوبه کې وخت په وخت د هدفي وژنو په ترڅ کې هغه حکومتي چارواکي او سرتیري په نښه کیږي چې تعلق یې د پنجاب صوبې سره وي. نیاز موسی خیل رپورټ لري.
د دش د لیویزو په وینا پیشه نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې رامخته سوه. دوی زیاتوي نامعلومو کسانو سلور مړي د ډیګاري کراس سره غورځولي وو. سلور سره د پوز او استخباراتي ادارو کارکوونکي وو. د دش د لیویز تاڼې یو مشر رحمت الله په دغه اړه و مشال ته وویل
نمبر 1
د دوی لجیبو څخه چې کومې پرچی موږ ترلاسه کړې په هغو کې لیکلي وو. اول یو میجر ریاض احمد نومیږي چې د پنجاب له ملتان سره اړه لري. دویم حوالدار محمد یاسین، دریم محمد سلیم او سلرم محمد ندیم لیکل شوی دی. په پرچیو کې د اخري دوو تعلق له کوټې څخه ښودل شوی دی. د ضلع مستونګ د دشت په سیمه کې د ډیګاري کراس وسنګ ته د دوی مړي موندل شوی دی. اوس فلحال دا نه ده راته معلومه چې دوی چا تښتولي وو او که څنګه. د اولو دوو سره سره د غنور، ندیم او سلیم هم سرکاري ملازمین دي. دا چې لیویزو اوس پلټنې تر کوم ځای رسولې دي، رحمت الله په حق لوای اوس به اف آی آر درج کوو، وروسته به بیا تحصیلدار او نائب تحصیلدار د پلټنو پروسه مخته بیایي. یاد دی وی چې په مستونګ او نور بلوسمیشت سیمو کې وخت نا وخته دارنګ پیشي مخته راځي او اکثره د دارنګ پیشو پړه بلوس ازادي غشتونکو سازمانونه په غاړه اخلي. که څه هم د دې تازه پیشي ذمہواری تر اوسه چا نه ده قبول کړې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا حکومت پلان لري چې د باجوړ او مومندو قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي کډوال د جلوزو کېم نخپلو سیمو ته بیرته ولګدوي. دغه نیټه په 9 تاریخ باندې پای ته رسیده خو نور هم غزا ولیده. رپورټ موږ ته خالد خان له پیښور راکوي.
د خیبر پختونخوا او فاټا سیکریټ په قدرتي افتونو کې د مستندویه ادارې پی ڈی ایم او ایف ڈی ایم لخوا د باجوړ او مومند قبایلی سیمه نه بے کوره شوی کډوالو لپاره په خپل رضا واپسی 14 نیټې نه پیل کړی شوی دا چې د مې 16 نیټې پورې به دوام لري. خو تر اوسه پورې ډیر کم کورنۍ خپل وطن ته واپس تللی دي. د پی ڈی ایم ویان عدنان خان د وینا تر مخه تر اوسه پورې د جروزو کیمپ او نور ځایونو نه خوشا 2000 کورنۍ واپس ستری دی. خو اوس دوی فکر کوي چې د واپسې نیټه د 6 مینه د جون میاشتې پورې اوږده کړي. کله چې می د قبایلی سیمو د پاره په قدرتي آفتونو کې د مرستو د ادارې ایف ڈی ایم مشر ارشد خان نه وپوښتل نو هغه وویل چې دوی اوسه پورې اخیری نیټه نه ده ټاکلې، خو خامخا به د واپسې تلو نیټه د جون میاشتې پورې اوږدوي. کله چې می په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باجوړ مامون تحصیل سره تعلق لرونکي سید اجان نه وپوښتل چې هغوی اوسه پورې خپل وطن تلو ته ولې نه دي تیار، نو هغه مشال ریډیو ته وویل
تقریباً
کم کسان چتلل هغه یا زر کس او یا 1500 کسان او یا صدا ستلور خو د سی خلکو چاغې الاتین سیب نه او بس هغه ولچره مې نزو او چې دې دا پرون اعلان وکړو د پرون اعلان څه بس خلک روان شي
سیدا جان زیاته کړه چې د دوی په وطن کې تر اوسه پورې په پوره توګه امن نه دی راغلی
معمول د سم تعلق دی او امن خو دو حکومتونه د ورځ یو حکومت د شپې بل حکومت یو اسمن باندې شو
د چارواکو د وینا تر مخه صرف په جلوزو کیمپ کې 14000 کورنۍ میشته دي چې زیات تر پکې د باجوړ ایجنسی سره تعلق لري دا شان د ممن او خیبر ایجنسی بې کوره خلک هم په جلوزو کیمپ کې د تیرو درې کالو راسي آباد دي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د چرسدیس د شبقدر سیمې دکانداران وایي چې په تیرو ورځو کې د دوه ځانمرګو بریدونو نه پس د دوی کاروبار په ټپه ولاړ دی او هیڅوک د دوی دکانونو ته نه راځي. نو په دې اړه تفصیل راکوي زموږ خبریال شانواز ترکځه.
شبقدر بازار د اف سی قلا په دروازه کې د دوه ځانمرګي بریدونو وروسته شار شوی دی. ځایي دکانداران وایي خلک یریږي ناراضی کګاډه ودرېږي او څوک سوداګان اخلي نو اف سی والا یې نه پرېږدي ځکه هغه خپل روزګارونو ته پریشان دي.
امجد او شبقدر کې دکان دی یو بدغه موبایل دکان دی نو بس مخکې په نسبت داسې شوي چې په لاس پسو کې 10 پیزات خای او 90 پیزات خراب دي نو بس هغه د مکه دی وجه شیشې میشه زما چې ورسم خراب شو څوک راځي نه دی له وجه نو بس ولا چې بس ودی کوم د غزيات کې سی ولا ځینو خو هم کسان ډیر ناراضي بيږي تر پسو کې د درې راشي نو خلګ راځي نو
اته رحمان هم د اف سی قلا دروازې ته مخامخ ته میټای دکان کوي او وای د هغه سوداګانی خراب شوې دي
مټیان مې هر څه کاپی نقصان مې شوی رور مې پکې زخمی درې څلور مورد چې هسپتال کې دی بیګا مې راوست دي بس دغه مې وسیله او چې سو اوس نیم پنی مهارا وشوي بس گا راضی هو فصل کې تقریبا چې 10-20-30 راضی هغه وي چې را زر کا واسنه چې بلو
حمدالله جان د سنیټری دکاندار دی او وای چې د اف سی قلا دروازه په غلط ځای جوړ ده کدا بل ځای کولاو شي بیا ممکنه ده چې د هغوی روزګارونه خشي
او دغه خو چې کم دی بالکل د سر چې ویدل دي چې لکه ډیر زیات یو د اف سی والا چوکا پلاس او ټوپک پلاس ولر دي دلته کې گاډی نه پری دی او خلک نه پری دی نو د دې پوجا باندې سنگ وسوکرا شي کوم دا رکشه ودریږي گاډی ودریږي چې سودا پکې واچو ناری وبس چوکا راغشتي او اوازونه پکې کوي گزارم پکې کوي او کار کمزور شوی دی بل خو د دې دغه په وجه حادثه په وجه باندې ډېر لوی اثر غورځېدلی بازار بالکل داسې سمسان او بے دمه پراته دی.
نور احمد مومن چې د انجمن دکانداران شبقدر صدر دی وای سلویخ دکانونه خراب شوی دی
سبا کا خورشتنه دي لکه دا درمه سره مورز ده بازار ته خلک نه راځي دا بل پون په کلا بیا واده ورته چې دا بل خو ته روان دي دا مخکنه اوم دا بازار ته پر شو دې طرف ته کوم ده کوم نه غتل و چې کوم غاک راته هغه بعد مومن نه راته د باجون نه راته اخر چې کوم ده ټول متاثر شو په کوم فن کې ناشته مونږ هیڅ وک نه راځي سببونه په وجه باندې فلون اوران دي خو نه راځي.
او محمد جان ګیانی ایډوکیټ چې د شبقدر بازار اوسیدونکو دی وای اف سی دروازه دی بلځه ته یوړې شي کدا سی ونشوه بیا به هغه قانوني لار خپلوي
دا جوړه ته د خار نه لاړ شي او هغه اخو لاړ شي او په ارزي توګه باندې دی چې دا ګټ تیر څوکړي شي ګوچه مو مثال په دې باندې دا خبره موکړه چې شبقدر بار اسوسییشن سره د سیول سوسایټي کچره مطلب داري حکومت دا مطالبه منزور نکړي دا خبره موکړه دا چې موږ بر دې خلاف راپاسو او ټول مطلب داري چې هغه قانوني جواز به د دې لپاره کورو کاغه عدالت ته تګینو راغې نه به موږ دغه نه کوم عدالت هم د دې خلاف زو.
شانواز ترکزای مشاد ریډیو شبقدر بازار.
د بلوچستان په جوب سیمه کې د کانګو وایرس لامل یو شمیر کسان مړ شوی دي. زموږ همکار خدای نور ناصر په همدې ناروغي د جوب سیمه د سویل روغتون له مشر ډاکټر عبدالرحمن میاخیل سره مرکه کړي. راځي دا مرکه ورو.
دا کانګو وایرس دی کنم اکثر په پسو او په وزو کې وي او کله کله په غواو کې هم کېدای شي تا په سویانو کې په مرغانو کې په دغو کې هم وي لیکن مین سورس یې هغه پسونه دي او زی دي. نو دا یو خاص قسم دغه راځي دا په پښتو کې دغه ورته ورځې چې کوم ورته یې کنه په دا ورځو کې یو خاص قسم دی پایلم ورته یې دا صرف په دغه پایلم کې او دغه پایلم چې کوم څه وخوري هغه پس سي دي په دا مرض مبتلا شي دا هغه پس وینه کا بچا ولګېدله یا غوښه مطلب سمنې چې پخا کچا غوښه هغه سړی وخوري یا دغه وراز سی ته هغه سړی وخوري نو دا نم نه دا مرسی دی له وراز څخه پسه ته له پسه څخه بیا انسان ته بیا له یوه انسان بل انسان ته په دغه طریقه باندې د دغه پهلاو سي سره.
ډاکټر صاحب، له دې کانګو وایرس څخه په ژوب کې تر اوسه پورې څومره کسان متاثره شوي او څومره تر اوسه پورې مړه شوي دي له دې څخه؟
دا زما په اتو میاشتو پیریډ کې دا خو اول وارې اوس دا یو په دوویس تاریخه باندې موږ ته داسې یو کیس دغه کړلی، چونکې له موږ سره خو هغه لباټیان شته نه په اوله ورځ باندې مطلب د دغسې تشخیص وشي، لیکن چونکې علامات لږ هغه ښکاره سو بیا دا سړی واستول سو کوټې ته او په کوټې کې مطلب یو څو ورځې داخل وو. له دغه بعد بیا هغو لږلی دي هغو لږلی دي یا دا خلک په خپل تللي دي کراچۍ ته استولی دي. په کراچۍ کې مطلب دی په لیارې د کلا په دلته دی وفات سو. له هغه څلور ورځې بعد چې دی د بل ورور هغه ورور چې دی هغه دغه سو مطلب هغه علامات ورته ښکاره سو. هغه په هغه ورځ باندې موږ په جهاز کې ډایرکټ کراچۍ ته واستولې او هغه چې کراچۍ ته تللی دي په کراچۍ کې په نیشنل لیاقت اسپتال کې دی وفات سو.
او دغه ناروغي یا دغه انسان چې په دې کانګو وایرس باندې مبتلا سي دغه کانګو وایرس ورته ولګیږي، څه ډول یو څوک دا پیژندلی سي چې دا د کانګو وایرس مریض دی؟ د دې علامات څه وي؟
د دې علامات اول دا دي چې لکه د نورو تبو سي وي تبو وي ورسره کنه، نو خلک یې په زکام اړه په ملیریا اړه بارل دا یو د وایم کار نه کوي. له وخت سره سره بیا تر پوست لاندې داسې سره ټپونه پیدا شي، له ټپو بعد بیا تر اوریو تر پزه وینه شروع شي، کله کله په ګرول بکې راځي، کله کله په کای کې او په اودسمات کې وینه شروع شي. نو دا چونکې د په وینه کې چې کوم صلاحیت وي د جمع کېدو هغه د وایرس له وجې څخه هغه صلاحیت یې ورک شي کنه، نو بیا له دغه بعد دغه ملوبه که په بل انسان ولګېده، که دا وینه ولګېده، که یو لاړې کای ولګېدلې، اودسمات یې ولګېدلی، اوښکه یې ولګېده، یا دا د پزې ملوبه ولګېدله، بیا هغه بل انسان هم په دغه مبتلا شي.
ډاکټر عبدالرحمن میاخیل صاحب، اخرنی پوښتنه مې دا ده چې که تاسو د دې مخنیوي یا د احتیاطي تدابیر د زموږ اوریدونکو ته د مشال راډیو اوریدونکو ته وښوي چې د دې څه ډول انسان کولی شي چې له دې څخه له دې ناروغۍ څخه ځان وژغوري؟
تر ګردو خو د ګردو انسانانو د غوټه لپاره دا دغه دي که دوی څه هم پسه لالی، که هغه کساب دی، که د کور سړی وي، که هغه پسه په کانګو وایرس یا دغه ورځې خوړلی وي که نه دی خوړلی، دغه احتیاط ورسره کوي چې دغه مطلب کې لاس پرې کېدلی، هغه مطلب د لاس د پرې کېدو دغه دنه کوي. که چیرې دلته د ربر دستانې وي پلاسټک که دا ورسره وي خو ډېره ښه خبره ده. بیا چې د هر شي غوښه وي که نه د دغه پسه غوښه ده که دغه هغه د سمه پخوي. او دوم دا دي زموږ خلک چې دي په دا پسونه دغه کوي دا ورځ یې په لاس وزني که نه، نو په دې کې نه ده معلومه چې دغه نمونه په بدبخته ورځه به وي هغه به د مرګ وجه وګرځي.
ډاکټر عبدالرحمن میاخیلو چې د مشال ریډیو سره د کانګو وایرس په اړه مرکه کوله. اوس هم د ګلونه پروګرام ور دی. جګړه کې ګورنمنت پرایمری سکول ته زمونږ خبریال باز محمد عابد ورغلی، د دې سکول ماشومانو سره خبرې کړې دي. د دې سکول ماشومان وایي د پښتو ترڅنګ اردو او انګریزي هم زده کړې ده او په غیر نصابي سرګرمیانو کې هم برخه اخلي. نو راځئ چې ګلونه پروګرام واورو چې مشال ریډیو ګلالیو ماشومانو لپاره وړاندې کوي.
ګلونو ماشومانو، زه د پېښور ښار شرق ته په 15 کیلومتره کې جګړه کلی ته راغلی یم. په دې کلی کې د ګورنمنت پرایمری ملوګو په نوم یو سکول دی چې په شپږو جماعتونو کې 100 ماشومانو ته د 15 استادانو لخوا تدریس کیږي. په سر کې اول جماعت ته ورځو او د 100 ماشومانو نه د دوی د زده کړې په هکله پوښتنه کوو. سلام علیکم ګلونو ماشومانو، زه د مشال ریډیو نه راغلی. مشال ریډیو تاسو ګلونو ماشومانو ته خبرونه لري او هغه خبرونه کې ستاسو په فعالیتونو باندې خبرې کیږي او ستاسو د فعالیتونو نه به ستاسو نور ملګري زده کړه کوي. هغه ملګري چې کلاسونو کې نه وي، ګلونو ته نه راځي او په لورې غرونو کې دیره وي، هغو به ستاسو د فعالیتونو نه ګټه پورته کوي. ته اول خپل نوم والا او بیا راته دا ووایه چې د کوم ځای نه راځي.
زما نوم زویب دی، د کانتیات نه راځم.
څو بجې دلته را رسېږي اسکول ته؟
نیم بجې.
نو سکول ته چې دلته راشي تاسو اول څه کارونه کوئ؟
پیل د اردو کار کوم او بیا دا دغه حساب انګلیش او یو دو تین
حساب انګلیش او ای بی سی کې داسې زده کړی. ته وایې خپل ملګرو ته
ای بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ.
تبا ګل خپل نوم واخلی.
زما نظیر نوم دی. دې کلاس کې مې ساز انکدوتی مې زده کړلی دی، اردو مې زده کړلی دی، انګلیش مې زده کړلی دی،
ګلونو ماشومانو، زه اوس په عمدغه سکول کې دویم جمعه ته راغلی یم او یو ماشوم مې مخې ته ولاړ دی. دی راته اول خپل نوم ښیي او بیا راته وایي چې په دغه کلاس کې چې دوی ته سبق ورکول کېږي د استادانو نه دوی ته سبقونه څنګه ورکول کېږي.
زما نوم دی عباس، موږ ته استادان سبقونه ښیي، ډېر ښه سبقونه راته ښیي چې استادان هم ډېر ښه دي.
لکه څه شی درته ښیي؟
د اردو هم ښیي کتابونه او د انګلش هم ښیي، حساب ښیي، اردو اربوک ښیي، حساب اربوک ښیي، نور نور سبقونه کتابونه اربوکونه ښیي.
ښه، تا اردو کې لیسه زده کړې؟ ته ماته ووایه.
خدا ہمارا، خدا تمہارا، خدا نے سارے جہاں بنایا، زمین اور اسما بنایا، خدا خدا ہمارا، خدا تمہارا، وہ بے سہارو کہے سہارا.
دیر خا ته ګل نوم واخله او بیا دا وایه چې د کوم ځای نه راځي او دلته به اوس ګلونو ماشومانو ته ساور وي.
ما نوم دی اجمل، زه راځم د ګجر ملوګونه، دلته سبق کوم.
دا د سکول نه څومره وړاندې دی ادا کړی؟
زه لس منټو کې راشم.
ښه، ته اوس ګلونو ماشومانو ته ساور ول غواړي؟ وایه.
د چې کله مړ شم تورې جامې واغوندا، د چې کله مړ شم تورې جامې واغوندا، راشه پسلګو سلګو کور می درته پرې خوستو، راشه پسلګو سلګو کور می درته پرې خوستو.
ډېر خو لسونه ورته وټکوي. تبا دا وایي چې سد نوم دی او بیا چې ته کله کور ته لاړ شي، د کلاس نه لاړ شي کور ته، په کور کې ته څه کوي؟
امان دی عزیز الله، زه چې کور ته لاړ شم نو بیا ورکوټه روم می دی او وړه خور می ده، کتابونه راوالم، خپل کارم لیکم او هغه ته بوټي مخیم، ګلونه مخیم او ماشومان یې هغه مخیم. زمون کتاب کې تصویرونه هم دي، تصویرونه ورته وښیم او خوشحاله شو. تصویر کې
ډېر ښه، دا ډېر ښه کار کوي ماشومانو ته، دغه ښیي ګوره تصویرونه ښیي، که په نور څه نه پوهېږي د تصویر نه ورته څه زده کولی شي. ده ته هم لاسونه وټکوله. ګلونو ماشومانو، زه اوس په دریم جماعت کې ولاړ یم او یو ګلالۍ ماشوم مې مخې ته ولاړ دی. دی به راته ووایي چې دوی تر اوسه پورې څه زده کړي دي.
ضیاء الله.
ضیاء الله، دی نوم دی کوم ځای نه راځي؟
افیدو ګړی ده.
څه دې زده کړي اوسه پورې؟
سبق.
ته وایه څه سبق زده کړې؟
وایو یو این جی یانګ منه جوان، او ایل ڈی اولډ منه بوڑا، ٹی اے ڈبل ایل ٹال منه لمبا، او ایس ایچ او آر ٹی شارٹ منه چھوٹا، ایس ٹی آر او این جی سٹرانگ، سٹرانگ مانا مضبوط.
دیر خواہ لسن ہوتا ہوتا کوئی کله ته به راته خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي کله چې ته د سکول نه لاړ شي په کور کې څه کارونه کوې؟
زما نوم دی عبدالروف، زه چې کور ته لاړ شم د سکول کار کوم، بیا سکول کار مې چې خلاص کړو بیا خویندې وروڼه ځان سره کینوم، هغې باندې کار ولیکم، بیا لږ آرام وکړم، آرام نه وروسته بیا سبق ته مونږ کوم، سبق وایم بس.
چې کله د سبق نه وزګار شو داسې د لوبو سره دې شوق شته؟ کومه لوبې سره دې شوق؟
دا لوبې ماشومان سره لوبې کوم.
لکه څه ګوله ډنډه کې، کرکټ کې، څه شي؟
کرکټ کوم، کرکټ.
نو دا ګوره، دا ماشوم څومره ښکلی کار کوي، چې کور ته لاړ شي د خپل سبق هم وایي، کورنۍ کار کوي او خپل ماشومان خویندې وروڼه هم راټول کړي، هلته په هغو باندې هم سبق وایي، بیا ځي مونځ ته ځي، هلته په جومات کې هم سبق وایي. ده ته لاسونه نه ټکوي؟ ګلونو ماشومانو، زه اوس په څلورم جماعت کې ولاړ یم او یو تنکی ماشوم مې مخې ته ولاړ دی چې دی ماته په دغه سکول کې د خپلو زده کړو نه وایي چې دوی ته استاد څه ښودلی دي.
زما نوم دی محمد عثمان او زه څلورم جماعت کې سبق وایم. زموږ استاد دا ویلي چې لږ بار ورانه ورانه که خپل ماشومانو سره لږ ادب کې اوسه، ماشومان دا کوي سبق ورته ښیي، بلته کور ته دی، کور کې کتابونه رالی، سبق یادوي، محنت کوي چې تاسو نه سبا څه وځي، خپل لیکوال لپاره څه وکوي.
ډېر ښه، دا خو ډېر ښه نصیحت درته کړی دی او ته په دغه نصیحت باندې عمل کوې؟
او
تاسو ګلونو ماشومان واوریدل چې دا ماشوم توسادانو دا هم ویلی دی چې په کور کې ناسته ولاړه څنګه ده، د خلکو سره کې راشه درشه څنګه ده، او څومره سړی په ادب کې اوسي، او دا وایي چې زه دغه ټول کارونه په عمل کې اجرا کوم. دته لسونه وټکوي ګلونو ماشومانو، زه اوس په عمدغه سکول کې په پنځم کلاس کې ولاړ یم، او یو ګلاله ماشوم مې مخې ته ولاړ دی. دنه اول د ده د نوم پوښتنه کوم.
زمانوم دی احمد فراز، مونږ ته په کلاس کې زمونږ استاد دی صلاح الدین استاد، مونږ ته سبق خښته خی، او زمونږ ټول استادان ښه دي، خښتل مضمون سره کوي.
دلته کوم کوم مضمونونه تاسو ته تدریس کیږي؟
مونږ د اردو مضمون خښته خو، د انګلیش راته خی، او د حساب راته په ډیره خواري کوي.
دلته تاسو ته نور د څه ضرورت شته دی؟ داسې څه کمبوتیا ته ویني مثلا د کورسې خو درته شته دی کنه، میزونه درته شته دی، نور څه کمبوتیا ته ویني چې هغه تاسو ته مهیا کی؟
مزمون به سر څه پوره ضرور څه په زړه نشته دی.
درسونه هم درته خوایي سبقونه؟
هر څه مونږ ته خلی، مونږ ته سپاره سبقونه خو تیار شو استاد.
ته خپل نوم واخلي ګلابا، او بیا به راته ساور اول غواړي ګلونو ماشومانو ته ووایه.
زما نوم عبدالوهاب دی، زه پنځم کلاس کې سبق وایم. اوس به زه نظم الهي وی کسو کې کام آو، کسی کو بھی نہ میں ہرگز ستاؤ، زمانے ور کہو مجھ سے محبت، کسی کو بھی نہ ہو مجھ سے شکایت.
ګلاب ته خپل نوم واخلي، او بیا به راته دا ووایي چې زده کړې دې څنګه روانې دي.
زما نوم دی تحمد الله، زه په پنځم جمعات کې سبق یم. زموږ کلاس جو ښکلی دی، موږ د استاد سبق ښیي ډېر، او زه جوړېدل غواړم چې ډاکټر شم، او د قوم عزت وکړم. زما مور او پلار هم دا دغه دي چې دا ډاکټر جوړ شي.
ډاکټر جوړېدل خو ډېر محنت غواړي، ته دغه محنت کې
اسکول نه لاړ شم، کور کې کتاب ته کښېنم، چې دا پس بیا راشم سبق له سبق نه چې راشم بیا ماسپښین کتاب ته کښېنم، او محنت وباسم چې سبا ډاکټر جوړ شي. سبق دې زه کوم خو مانه به اده ډاکټر جوړي، پر مور او پلار ارمان مو پورا کوم، قوم خدمت باندې وکم.
ډېر ښه احساس لري. تبا خپل نوم واخلی، او بیا با سوال غواړی ګلونو ماشومانو ته.
زمان مولی محمد اوزب پنځم جمعات کې سکول ویم، او زب د اردو شعر وسویم. نه دنیا سے نه دولت سے، نه گر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کی یاد کرنے سے.
ګل ته به خپل نوم واخلي، او بیا به راته دا ووایه چې څه ویل غواړي.
زما نوم سمین الله دی، زه پنځم کلاس کې سبق وایم په جمعات کې سبق. زموږ استادان ډېر قابل استادان دي، او موږ ډېر احترام او قدر عزت سره هغه کو، او سبق موږ ته ښه په ټیم او په هر سره هغه سره ښیي، او ساری اسمبلی ښه په ټیم کو. بیا موږ سبق ښیي راته، او ښه دین کلمې او هر څه راته ښیي، او ماسټر صاحب ډېر احترام والا سړی دی. او زدا ویل وانه چې زموږ د سکول خوا کې دلته هغه دی، د ایران د خلک ګن بلا راوړي زموږ د سکول خوا شاته غورځي. زدا ویل وانه چې مهرباني وکړي چې دا ګن زموږ سکول خوا شاته نه راوړي، دا چرته بیل دي کې لړه کې شي. کله بعد چالش زموږ د کڑکې ځنې کولوي ځنې بند دي کې ډیره دوړه را دن نو دي، او ګن بلا را دن نو دي، او زموږ هم کتابونه هم ډیسکونه هم د امیز باندې ډیر دوړه ګن پروت دي. هر څه زموږ کمره کې، او زموږ کمره د ایران د لاسه ډیره ګندې، د هوا چې راشي چرته دا غون د مون کلاس تر دن نو دي، او مهرباني او کي چې دا غن زمون د سکول خاطه مراله
خسته نظر ول. ګلونو ماشومانو، ملوګو سکول کې یو استاد غواړي چې تاسو ته پیغام درکې، دی به خپل خپل نوم واخلي.
زه دی محمد جمیل خان، جی پی ایس ملوګو استاد یم جی، او زما دا درخواست دی خلکو ته جی، او خصوصا هغه ماشومانو ته چې کم سکول ته نه راځي، دا غوی والدینو ته زه دا درخواست کوم چې هغه د خپل بچی د تعلیمی دارو کې داخل کی، ولې چې دا زموږ مستقبل دی. چې دې دا علم حاصل کی، نو زموږ قوم به ترقی یافته شي، او زموږ ملک به مخ په وړاندې به ترقی کوي.
زه اوس د ګورنمنت پرایمری سکول ملوګو هډ ماسټر محیب الرحمن سره ناستیم. محیب الرحمن صاحب، ما دلته ماشومانو سره اوس خبرې وکړې، وی خو د درسونو نم خوشاله دي، راضي دي، او د څه کومه خاصه ستونزې ته اشاره ونه کړله. ماشومانو ته سهولتونه ډېر ورکړې شوې دي، تاسو نور د کوم سهولتونو ورکولو خواهشمند استه د حکومت نه څه غواړي؟
د سکول کې حکومت تر طرفه کوم چې فری کتابونه دي ټول بچو ته ملو شوې دي، هغه نه علاوه یو نوې پوشن د سکول یو زور دے موږ یعنی حکومت خپل محکمې ته ویلي دي اعلان کړی دا متعلقہ ایم پی اے مینه تم لکه موږ خاص کړی دی چیرې زموږ اسکول کې تعداد ډیر زیات دی نو موږ وایو چې دا کوم زور پوشن دی جی دام چې جوړ شي نو دا کمرې چې زیات جوړ شي نو دا یعنی دا بچی بزی شي ولې چې تعداد زموږ اسکول زیات دی موږ یو یو کمرہ کې یعنی تقریبا 80-90 کسان لکا مطلب دے ناس دی بچی ناس دی
په یو کلاس کې دا خبر او شو چې دا غوی د کلاس تر څنګ ډیران دی ګن خلک راوړي دلته چې ته دغه اکلا ستاسو نظر غواړم
په دا ډیران پورې کومه خبره ده کنه نو دا کلی خلک موږ اور زموږ میټینګ وو پی ٹی سی میٹنگ ہو کہ منگا اجلاس کے دئی تفاس ہو شیر دا مہربانی کوئی دا دا اسکول خواتا دا گن مت ڈیران مغرض ہوئی جس طرح یو آواز ہرا دا گن راضی مطلب دے جس طرح دا معشمان ہو آ کمرے تراضی ہوتے صحت من مسر مطلب پروزی اور داغی آ تعلیم من پروزی
یو خبر تبل زما پام چھوا وقت واغ دا چی دی ورسته سیلابونو دغه سکول ته هم مخه کړی و تاسو دلته وای چې سیلاب راغلی
لکه مقامی لکه دی کینی مسعودین کې امکان جی دلته چې کله سیلاب راغلی و سکول ته موږ رالی و خو زمونږ د استادان ما سره استادان مو د کلی خلق مو هغه پوره تعاون کړی دی مرحله کې موږ سره او بیا مطلب د دې صفایا نه هر څه لکه اوبر رالی خو بیا یعنی دومره خدای پاک مهرباني وه چې د اسکول ته دومره نقصان نه رسېدلی خو د خلکو موږ سره لکه ډېر تعاون کړی دی استادانو موږ سره تعاون کړی دی
ګلونو ماشومانو دې سره خپل د نننۍ ورځې کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي په لوی خدای مسپارم
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري